مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې افغان حکومت په سلا او غوښتنه د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې دغه 5000 کسانو لپاره د فاتحې او دعا مراسم پر ځای شول چې د کمونیستي رژیم په لومړیو دوو کلونو کې یو ځای شوي وژل شوي وو. همدارنګه به له دې تاسو خبر کوو چې ډاکټر اشرف غني احمدزی په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا کړي. نور رپورټونه هم لرو خو خبرونه لرو. خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د بدخشان د کیران او منجان ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د متحده اماراتو په شارجه ښار کې د کینیا د لوبډلې سره لوبه کوي. او د افغانستان د امنیتي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لېږد د پروسې مشر نن د خپل دندې څخه استعفا وکړه. پوره خبر نو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د متحده اماراتو په شارجه ښار کې د کینیا د لوبډلې سره شلوره لوبه کوي. افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دواړه لوبډلې به نن د اکتوبر تر 11 نیټې پورې 15 واري په خپلو کې مسابقه لري. ویل کېږي چې دا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط وروسته په نور خبرونو کې معلومات وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل افغان ځواکونه د بدخشان د کیران او مرجان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو څخه بیرته نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې په وردوج او په کران مرجان کې پیدا شول هغه الله خدای چې هغه تعجیزونه لرې شول، نن دغه ولسوالۍ د مخالفینو له لاسه خلاص او پاک خالي شو.
صدیقی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورنیو ځواکونو څخه نړیوالو ځواکونو ته د افغانستان د ننه د نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی نن د افغانستان په جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو لپاره خپل استعفا اعلان کړی ده. د دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسون له ریاست خپل استعفا جمهوری ریاست ته استولې ده. په دې ارتباط او نور معلومات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې سي. او په افغانستان کې نن دوه ورځنۍ ماتم اعلان شوې ده. د افغانستان د په 1950 او 1958 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د 5000 وژل شویو او لا درک شویو کسانو د کورنیو لپاره چې د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دغو کسانو د درناوی لپاره ځانګړي مراسم تر سره کړي اعلان شوی دی. دوی وغوښتل چې د دغو قتلونو عاملین باید محاکمه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان د څارونکو وډاله چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه څېړنه کوله خپل کار ته پایته ورساوه او له سوریه څخه ووتل. د دې کارپوهانو موټر سهار وختي له دمشق بیروت ته روان شوی دی. د پتیرو دوه میاشتو کې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د دې هیئت دوهم ماموریت وو. دوی دمشق ته نږدې د اګست په 8 د کیمیاوي وسلو د حملې په شمول چې ویل کېږي سلهاو تنه پکې ووژل سول، د کیمیاوي وسلو د استفادې د وو بیلابیلو پیښو په اړه څېړنه کوله. ټاکل شوی چې پر کیمیاوي وسلو د بندیز د نړیوال سازمان یو هیئت سبا سوریه ته ورسیږي تر څو په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د موندلو او له منځه وړلو پروسې پیل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د دې هیواد هوایی چلن ته امر کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پایل پر امکان غور پیل کړي. دا په تیرو څو باندې دروي لسیزو کې اول وار دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو د امکان په اړه د غور خبره کیږي. د پاکستان امنیتي چارواکو نن خبر ورکړ چې مشکوک امریکایي بي پلوټ الوتکو په قبایلو کې حمله کړې او درې مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دي. حمله نن سهار د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمو کې شوې دي. په عین حال کې په پېښور کې روغتیايي کارکونکو نن خبري اعلان ته وویل چې په دغه شار کې د پرونی چاودني د لامل د مړیو شمیر 240 تنو ته ورسید. ډاکټرانو ویل چې په دغه چاودنه کې تر 100 تنه زیات زخمیان شوي وو. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د بشري حقوقو د وضعیت د شکولو لپاره د اصلاحاتو د پلان جزئیات نن اعلان کړ چې د دغه پلان د اعلان لپاره د ډېرې مودې څخه انتظار کېده. اردوغان نن په انقره کې په خبري کنفرانس کې وویل چې دا یوه تاریخي ګړۍ ده او یو مهم پړاو دی. د دغه اصلاحاتو یوه برخه په ترکیه کې د کردانو او نورو میشتو اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره بیله شوې ده. د عراق په مرکز بغداد کې په بمی چاودنو کې نن یو 15 ووژل سول او تر 100 زیات زخمیان شوي دي. چارواکي وایي لږ تر لږه 12 جلا جلا چاودنې د ښار په هغو سیمو کې سوي چې زیات شیګان اوسي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي هیواد یې په جنوبي کوریا کې د خپلو ځواکونو د شمیر د کمولو پلان نه لري. اوسمهال 23,000 سماندی اتوی زر امریکایی اسکر به جنوبی کوریا کی میشتی. هیگل نن جنوبی کوریا تا تر رسیدو و رستو ویل دا سیمه په څرګند ډول ډیره مهمه ده ځکه زموږ د ګډ فعالیت په نتیجه کې د جنوبی کوریا او ټولې سیمې د ثبات او د امنیت ضمانت کوي. چک هیگل نن دا خبری جنوبی کوریا تا تر رسیدو و رستو د غیر پوځي زون په نوم هغې سیمې کې وکړې چې شپېته کاله مخکې د دواړو کوریاګانو د ویش پر مهال حایل ګڼل شوې وه. دا د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ول آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په باورې چې نن د افغان حکومت په صلاح غوښتنه د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې دغه 50,000 اعدام شو افغانان لپاره د فاتحي او دعا مراسم پر ځای کیږي چې د پخانی کمونیستي رژیم په لومړی دوه کلونو کې اعدام شوي. په دې اړه له کابل او هلمند رپورټونه لرو. له دولتي دندې څخه د ډاکټر اشرف غني احمد زی له استعفا مو هم خبرو چې ورته نږدې سرچینو ویلي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره استعفا ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان هغه ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې چې څو ورځې وروسته د طالبانو لاس تلویدلې وه. په دې اړه له کابل رپورټ لرو. د فراه ولایت د بخش آباد د اوبو د بند د امنیت په اړه مو په نوو تدابیرو خبره وو. د کونړ د چپې درې د خلکو له اجتماعي ستونزو نه هم په یو رپورټ کې حال درکو. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوم لري. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم واورئ. د انټرنیټ پته مو د آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ. په رادیو کې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدل شي. افغان حکومت د وخت کمونیستي رژیم لخوا د 50,000 اعدام شوو کسانو د فاتحي او یاد مراسم په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې لمانځي. د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې د فاتحي او دعا دغه مراسم نن په ټولو ولایتونو کې پر ځای شول. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په 1550 کلونو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو پاتې غړو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه لوی جرم عاملین محاکمه او له کارونو یې هم ګوښه کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورټ راکړي.
په 1450 او 1450 کلونو کې د 50,000 وژل شوو کسانو خپلوان غواړي چې د دې وژنو عاملین محاکمه سي، خو افغان حکومت کوشش کوي چې د دعا او فاتحې په مراسمو سره د اوس لپاره د مسؤلیت ځواب ووایي. د وزیرانو شورا او د چارو د ادارې د ارزونې د څنګهریت احسان طاهری د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د فاتحې او دعا مراسم په ټولو ولایتونو کې اجرا کیږي. شاغلی طاهری وایي د حکومت له مخکنی پریکړې سره سم په همدې خاطر د دوو ورځو لپاره د افغانستان ملي بیرغ په هیواد کې دننه او د باندې په نیمه ډول ځوانند وي.
مراسم ارچبزوري
هست. د افغانستان د بی مزار شهیدانو د یادونې مراسم دي. په دې مراسم کې چارواکي د افغانستان خلک او مشران ټوله ګډون کوي. د مراسم په ګډه د دولت او خلکو لخوا په بیلابیلو ځایونو کې نیول کیږي.
د هالند لوی څارنوالۍ نږدې دوې اونۍ مخکې د هغو 50,000 افغانانو لیست خپور کړ چې شاوخوا 15 کاله پخوا د وخت د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوي وو. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه لیکل شوي چې د 1450 او 1450 کلونو په منځ کې د کمونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اکثر لخوا وژل شوي دي. افغان حکومت دغو کسانو د وژل کېدو په یاد په کابل کې د څرخی په لپسمه کې د یادګاري څلی او جامع جماعت جوړولو پریکړه کړې، خو د وژل شوو کسانو خپلوانو په تیرو نږدې دوو اونۍ کې په بیلابیل ولایتونو کې غونډې او مظاهرې کړي او د وژل شوو کسانو د قاتلینو د محاکمه کول غوښتنه یې کړې. د دغو کسانو له ډلې یو شمېر د دوشنبې پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ادعا وکړه چې دغه ډول قاتلین اوس هم په لوړ دولتي پوستونو کې کار کوي او ممکن ځینې راتلونکو انتخاباتو ته هم کاندید شي. دوی له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغو کسانو د کاندیداتوري مخنیوی وکړي.
زما نوم سید علی شاه ده، هجر تخلص کوم. موږ د حکومت نه د همچنان د جهانی نړۍ نه دعا غواړو چې عدالت په افغانستان تامین شي او جنایتکاران د محاکمې ته راکش کی د دوی د کاندیداتوري نه په راتلونکو انتخاباتو کې مخنیوی وشي. دولت د کلیدي پوستونه.
زما نوم محمد کبیر ده، زما اکا وژل شو. دغه کسان دغه مجرمین نه په د دولت په ارګانونو کې ځای ورکی او د محاکمې په میز کې هغه کشي کی دا موږ تقاضا د نړیوال سره درجه اول لرو.
همدارنګ د شنبه پورز د افغانستان د ولسر کې غړو هم په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښته چې د یاد وژنو عاملین محاکمه کړي. تر دې مخکې د انتقالي عدالت د همغږي ډلې هم له حکومت وغوښته و چې انتقالي عدالت پلي کړي او د بخښنې عملي روغې جوړې قانون دی، ځکه لاغه کې چې د دوی په خبره د بشري حقوقو سرغړونکو ورسره له قانون معافیت پیدا کړي. خو تر دې مخکې د افغانستان د ارګ باندې چارواکو ویلي و چې افغان دولت د هیواد په اوسنۍ شرایط کې له عدالت څخه د ثبات مسلې ته ترجیح ورکوي.
د هلمند خلکو هم دا 5000 کسانو فاتحه واخیسته چې د کمونستانو د واکمنۍ په لومړیو دوو کلونو کې اعدام شوې دي. دغه تام یو شمېر کسانو غوښتنه وکړه چې دولت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د انتقالي عدالت عملي کېدو ته لاره هواره کړي. له هلمند څخه الیاس دای نور تفصیل راکړي.
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ولسوالیو کې زرګونو کسانو د کمونستانو د رژیم پر مهال د وژل شوو 5000 کسانو د فاتحه مراسم ادا کړل. د لشکرګاه په مرکزی جامع جماعت کې راټول شوو کسانو پر اولس ژغ وکړ چې له جنگ لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. په دې پراخ مراسمو کې هم خبرې وشوې او هم دعاګانې. د هلمند والی حاجی محمد نیم د ټولو وسلوالو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر مهال د جنیوا د کنوانسیون او جګړې قانون په نظر کې ونیسي، د جګړې اسیران ونه وژني او نه هم هغه ته د بند پر مهال شکین جبر کړي. ولی ول د کمونستانو د استخباراتي ادارې اکسل خو د وژل شوو کسانو قاتلین دي عدالت ته راکش کړي. هغه ول دولت هڅه کوي په هیواد کې د هر ډول دښمنۍ او جګړې مخه ونیسي، تل پاتې سوله، امنیت او پرمختګ لپاره زمینه برابر کړی. ولی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې راسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نور خپل د ضرورتل او د دردل اولستا د سولې پیغام ورسو او پرېږدو چې اولس مو لکه د نړۍ نور اولسونو په عام اوسو وسوله کې ژوند وکړي.
د هلمند خلکو استازي سناتور ملا شیر محمد اخوند په مشرانو غږ وکړ چې د خلکو د یووالي او یومټ کېدو لپاره کار وکړي او نور د انسان وژنې او جګړې مخه ونیسي. نوموړي د هلند د لوی سرندولۍ لخوا د کمونستانو د رژیم پر مهال د وژل شوو کسانو د لیست د خپرېدو ملاتړ وکړ او په هیواد کې د انتقالي عدالت د بهیر د هر تجربې لیدو غوښتنه وکړه. د هلمند خلک وایي د دې 5000 کسانو د لیست د خپرېدو باید عبرت واخیستل شي او د پردیو په مرسته جوړ شوي نظامونه باید د خلکو خدمت وکړي، نه داسې چې د خپلو توپکونو شپېلې ولسته واړوي. خلک وایي وسلوال که د هر طرف وي باید سولې ته مخه کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا باید داسې زمینه برابره نه سي چې داسې پېښه رامنځته سي او له بلې خوا سیاسي اړخ هم لري چې د انتخاباتو په خاطر کېدای سي یو شمېر سیاسي کړۍ د دې نه په سوې استفادې سره خپل کارونه مخته بوزي.
د ځینې کسانو وایي چې زه د خپلې خاورې سره د خپل وطن سره مینه لرم. دی زه دا نه ورسره مانم که رښتیا دی د وطن سره مینه لري، دی د خپلو خلکو سره مینه لري، نو بیا ولې په ډېر کم وکه زرګونه کسان تر خاورو لاندې کیږي؟ نو ښه خبره ده چې د بهرنیو لاسونه کته کی ټول سره یو موټی شي، نو بیا دا سودو وزن نه کیږي.
د وزیرانو د شورا د پریکړې لمخې د تلیا میزان 8 د دې 5000 کسانو د یاد او تلین په خاطر په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ زیاده شوې ده. د وژل شوو کسانو په دغه لیست کې چې د خپرېدو افغان دولت او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم ملاتړ کړی دی، د هلمند ولایت 12 چې زده کوونکي، محصلین او دولتي مامورین یاد شوي دي هم شامل دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له خپلې دولتي دندې استعفا کړې. نوموړی د افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې د کمیسون رئیس و. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه د جمهور ریاست انتخاباتو ته یوازې یو کاندید خپل نوم ثبت کړی دی. احمد زبیر ژمن له کابل په یو رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمدزی د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو له مطرحو احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي چې له خپلې دولتي دندې استعفا وکړه. د نموړي دفتر ازادي رادیو ټول خاغلی احمدزی د انتقال د پروسې د کمیسون له ریاست څخه خپل استعفا جمهور ریاست ته لیږلې ده. د افغانستان د انتخاباتو د قانون مخې د جمهور ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کوم کاندید کې دولتي وظیفه ولري باید استعفا وکړي. تاکل شوی خاغلی احمدزی په څورزو کې د جمهور ریاست څوکۍ ته رسمان خپل کاندیداتوري اعلان کړی. تر اوسه څرګندنه ده چې د نوموړي مرستیالان به څوک وي. تر دې مخکې د ولسی جرګې غړي محمد محقق له خپلې دندې استعفا کړې وه. ویل کېږي نوموړي د ډاکټر عبدالله عبدالله د یو مرستیال په توګه د جمهور ریاست انتخاباتو ته درېږي. بلخوا په داس حال کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي، تر اوسه هم له یو کس پرته هیچا هم خپله کاندیداتوري رسمان نه ده اعلان کړې. بسم الله شیر تر اوسه د افغانستان جمهور ریاست ته یوازینی رسمي کاندید دی. د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل له خبریالانو سره په خبرو کې له احتمالي کاندیدانو وغوښتل چې د روان میاشتې له 14 نیټې مخکې خپل نمونه ثبت کړي.
ثبتنام یا د نوملیکنې پروسه د کاندیدانو قابل د تمدید نه ده. 14 د میزان ده او 14 د میزان پورې هغه خویندې ورونه چې ریاست جمهوریت لپاره دلچسپي لري یا د ولایتي شوراګانو لپاره خپل معلوماتي بستې بیرته ټاکنې خپلواک کمیسون ته رسمانه تسلیم کړي تر څو مونږه وخت ولرو او د کې تحقیق ورزوی.
خاغلی امرخیل ول تر اوسه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره درې او یا احتمالي کاندیدانو معلوماتي پاڼې اخیستي چې درې خزيدي. نوموړي ول د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په ټولو ولایتونو کې څه باندې 900 کسانو تر اوسه ځانونه کاندید کړي دي. ډاکټر زلمای رسول، عبدالرب رسول سیف، قیوم کرزی، علی احمد جلالی او دین نور کسان هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. د راپورونو لمخې د سیاسي کړو او ائتلافونو ترمنځ راتلونکو انتخاباتو ته چڼې تر ډیره د کاندیدانو د مرستیالۍ په څوکۍ روان دي. د همدغو ناندرو له امله په دې وروستو کې د انتخاباتو لپاره په جوړو شو ځینو ائتلافونو کې درزونه هم رامنځته شوي دي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان د کران منجان ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې. د دې وزارت وایي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ عملیات وکړل. جبل ظریف له کابل نور حال راکړي.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په یوه ورځ کې په دې بریالي شول چې د بدخشان د کران منجان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتونو ته دوام ورکوي. صدیقی وایي چې دا عملیات د سیمه ایزو او نظم عامه پولیسو لخوا د ملي اردو په ملاتړ شوي دي.
هغه ستونزې چې په وردوج او په کران مرجان کې پیدا شول، هغه لخوا چې هغه تهدیدونه لرې شول، نن دغه ولسوالۍ د مخالفینو له لاسه خلاص او پاک شوي سو. نو زموږ قوتونه به بیا ځای پر ځای شي. نو د عملیاتونو ادامه لري. په وردوج کې هم د ورځې مخکې تقریبا 10 کسه طالبان ووژل. زیات توجه شوی، موږ به نور توجه هم وکړو که نور هم نگرانیان او اندېښنې مطرحې په دې کې شک نشته. د کورونا چارو وزارت
بدخشان چې مخکې تر دې له بامنه ولایتونو نه شمیرل کېده، د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دې وروستۍ کې د نامنۍ رپورټونه ترې ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی د شنبې په ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 200 جګړې وروسته د بدخشان ولایت د کران منجان ولسوالۍ نیولې وه. په ورته وخت کې شاوخوا 10 ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې نږدې 40 تنه پولیس د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې که په بدخشان کې د نامنۍ مخه ونه نیول شي، نو ټول شمالي ولایتونه به د نامنۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیم وویل چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین به په دې اکله د ځواب ورکولو لپاره خپلې غونډې ته ورغواړي.
د دشمن پلان دا دی چې که بدخشان ونیسي، نو د تخار، کندوز او د کوکچې شاوخوا سیمې په بشپړه توګه سقوط کوي او په شمالي برخو باندې مستقیم تاثیر لري. نو ځکه موږ دا مسله اجنډا کې شامله کړه او د شنبې په ورځ مو د امنیتي ارګانونو مسؤلین راغوښتي دي. زما وړاندیز ټولو وکیل صاحبانو په ځانګړې توګه د بدخشان استازو ته دا ده چې په بدخشان کې د نامنۍ لاملونه پیدا
کړي او په هغه ورځ باید په دې حکله سوالونه وسي.
د ورځ باید د دې مورد سوالات مطرح شي.
د ولسي جرګې ځینې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د بدخشان ولایت اته ولسوالۍ تر ګواښ لاندې دي چې ښایي د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا د اندېښنې بې ځایه وبللې. د ځینو کتونکو په باور بدخشان ته ځینې وسلوال مخالفین چې بهرنیان هم پکې شامل دي له پاکستان څخه د نورستان له لارې تللي دي.
خبری مجله اوري
دوستانو زموږه کلاس اجازه راډیو ناوړی په فرا ولایت کې د بخښاباد د اوبو د بند جوړولو کار روسته تریوي میاشتې ځند بیا پیلېږي. په دې ولایت کې چارواکي چې قومي مشرانو او د سیمې مخور ورسره ژمنه کړې چې دوی به د دغه پروژې امنیت ساتي. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور حال راکړي.
د فراه ولایت د برابر کولسوالۍ قومي مشرانو ژمنه کړې چې دوی پرته له دولت د مرستې څخه د بخښاباد د بند جوړولو امنیت ساتي. د فراه ولایت د والي بیان عبدالرحمن ژوندی وایي د برابر کولسوالۍ قومي مشرانو او سپینږیرو د فراه ولایت د مقام سره ژمنه کړې چې د بخښاباد د بند جوړولو امنیت پر غاړه اخلي. د والي بیان وایي د فراه والي د قومي مشرانو څخه کلکه ژمنه اخیستې او ډېر ژر به دغه بند د ډیزاین کار بیرته پیل شي.
فراه ولایت مقام تصمیم ونیو او د فراه ولایت خصوصا د برابر کولسوالۍ قومي مشران یې راوغوښتل چې هغه سره په سلام مشوره ورسېدل چې موږ یو اته کسیزه ډله وټاکله. هغه وروسته تقریبا د یوې نیم میاشتې هغه ساحې ته ولاړل، مختلف عوامل یې وڅېړل. حتی هغه کسان هغه ګروپونه چې په ساحه کې و د هغوی سره وسلوال مخالف ګروپونه و د هغوی سره خبرې وسوې چې وروسته په دې نتیجه ورسېدل چې موافقه وسول انجینران دې راسي خپل کار دې پیل کړي.
له بلې خوا د فراه ولایت د اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي چې د قومي مشرانو ژمنې ته درناوی لري او دا کار ستایي. د فراه ولایت د اوبولګول ریاست رئیس انجینر عبدالظاهر وایي دوی به خپل انجینران سیمې ته د قومي مشرانو په تضمین ولیږي.
فعلا تا جایی که معلومات دارو مسفیده های محل گفته که ما امنیت منطقه را خود ما میگیریم.
دمګړی تر کوم ځای چې معلومات رو د سیمې سپینږیرو ژمنه کړې چې دا پروژه امنیت به ساتي او امنیتیز واکونو ته اړتیا نشته. په نږدې راتلونکي به بیا هم دغه پاکستانی کمپنۍ انجینران فرا ته راځي او که سپینږیرې ضمانت وکړي موږ به یې سیمې ته ولیږو. د فراه ولایت د بخښاباد بند هیواد په کچه ولوی او مهمه پروژه ده. دغه بند د فراه ولایت په بلبلو کولسوالۍ کې د فراه رود پر سیند جوړیږي چې په جوړولو سره به 100 میگاواټ برېښنا او تر 1 میلیارد متر مکعب اوبه لاسته راشي. کابو یو مشمخ کې کړی چې یوې ډلې انجینران غوښتل دغه بند ډیزاین تر سره کړي، د وسلوال برېښ سره مخامخ شول او دغه بند کار وزندیدي. امنیتي چارواکو تل ویلي چې ځینې گاونډي هیوادونه په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند وتړل شي.
و موردل چې په فراه ولایت کې د بخښاباد د اوبو د بند د پروژې د امنیت د ساتلو مسولیت قومي مشرانو پر غاړه اخیسته. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې سړکونه په ډیر بد حالت کې دي او همدارس خونځي هم ودانې نه لري چې عملي خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. له روحلان ورینه د دې ستونزو په اړه رپورټ اورو.
د کونړ د چپېدری ولسوالۍ وسیدونکو آزادۍ راډیو ته وویل د سیمې سرکونه او خونځي ډیر بد حالت کې پراته دي. په سرکونو په اسانه څوک تګ را تګ نشي کولی او د خونځیو د ودانیو د نشتوالي په سبب شاګردان ډیر ستونزې ګالي.
زه حاجي عبدالولي د ګسلک د کلي اوسیدونکی پخوانی د شورا رئیس. سرک ټول خراب دی، سرکونه نشته، مکتبونه سقوط دي. زیات شاګردان د خیر اسې چې پرشو زر نه لري په ځمکو کې دي، نه کوټې شته نه ته پرشو زر شته.
زموږ عبدالغفار مخلصیار د چپې درې ولسوالۍ د ډي ډي شورا مسؤول. زموږ مشکلات نهایي زیات دي. موږ مکتبونه لرو خو دا چې تعمیرات نه لرو او پرسونل لرو خو هغه امکانات چې د هغې لپاره مناسب دي هغه نه لرو. زموږ سرکونه په کلي شکل سره وران دي.
دوی وایي څو کاله وړاندې چې کله په کونړ او نورستان کې نړیوالو ځواکونو سرکونه جوړول هغه محالې په سرک یو اندازه کار شوی وو، خو له هغې وروسته پرې هیڅ نه دي شوي. دولت او نړیوالو ته پکار دي چې د چپې درې ولسوالۍ د خلکو ستونزې هوارې کړي.
نو دې کې خاصه توجه د دولت پکار ده، هغه خصوصا د مؤسسو او د خیری مؤسسو چې دې سره تاسو کومک وکړي.
د انکشافي کارونو په وړاندې هیڅ قسم مشکل نشته دی. انشاءالله د امنیت فضا هم اوس لږ یو څه اندازه آرامه شوې ده. خلکو سره ډېر همکار دي. نو موږ د دولت څخه د ولس په نمایندګۍ دا تقاضا کوو چې زموږ د دغه غریب او مظلوم ولس غم وخوري او د خلکو مشکلاتو ته نظر وکړي.
د کونړ والي شجاع الملک جلالا د چپې درې قومي مشرانو او دینی عالمانو ته په خپل خپلو خبرو کې وویل چې مرکزی حکومت او یو شمیر بهرنیو مرستندویه ټولنو سره یې د دوی مشکلات یاد کړي او هغوی ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې ده.
دوستانو تاسو موږ غلازاده راډیو نه اوري. نن ماخام په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کینیا سره لوب کوي. په دې اړه سفیر الله ستانکزی له کابل یو رپورټ راستولی.
افغانستان با نن شپه د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره چې په 1996 کال کې د نړیوال جام تر فائنل او په 2003 کال کې تر سیمی فائنل رسیدلی وو د خپل سیالیو لمړی شلاور لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې د کینیا له ملي ټیم سره لوبه کوي چې د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره افغان ټیم په روان کال کې هیڅ کومه لوبه نه ده بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم به په شلاور لوبه کې تر کینیا ډیر برلاسه وي او افغانستان تر ډیره د بریا چانس لري.
افغانستان د کرکټ ملي لوبغاله تر 500 اوریز لوبه نه په شلاوریز لوبه کې تجربه ډیره زیاته لري. نورزه امید کوم چې په شلاوریز لوبه کې به دوی برلاسي ځکه چې دوی همیشه په شلاوریز لوبه کې برای تر لاسه کړی ده او د کینیا سره لوبي چې دي دا ډیره حیاتي دي. په خپل ټیم باور لرم چې په شلاوریز لوبه کې دوی ډیره کافي تجربه لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې سیالۍ کې د افغانستان په وخت د شپې پر 8:30 بجو د شارجه په کرکټ سټډیوم کې له کینیا سره مخ شي. تمه ده افغان ټیم په دې ټورنمنټ کې چې د اکتوبر تر 12 دوام کوي دوه شلاوریز زی دوه ورځینی او یو څلور ورځینی لوبه لکینیا سره وکړي. که د افغانستان ټیم د دې لوبه دوه ورځینی هغه وګټي نو د 2015 کال نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لار پیدا کولای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له شارجه څخه ازادي راډیو ته د ټلیفون په کرخه وویل افغان لوبغاړو د سیالیو ته ښه چمتووالی نیولې او هیله مندي شته چې افغان ټیم لوبه وګټي.
چې دلته د امارات راغلي ده تقریبا د 9 ورځو شاوخوا خپل تمرینات دلته هم ترسره کړل. دې سره څنګه تمریناتي لوبې هم وکړي او دې سره څنګه ورته ویلی شم چې په فزیکل برخه کې هم ازموینه واخیستل شي یو شمېر نور لوبغاړو نن. نو الحمدلله لوبغاړي ډېر ښه چمتو دي او د رسنیو لپاره ډېر ښه تیاران لري.
اخو ځینې افغانان په دننه افغانستان کې ډېر خوښ دي چې ټیمې لکه نیا سره سیالي کوي.
زما نوم مجاهد دی. نن شپه لوبه کینامانی چې دا لوبه افغانستان وګټي.
زما نوم محمد حسین. زه ډېر خوشاله یم چې کینیا سره زمونږ د افغانستان لوبه زمونږ دغه لوبه په ګټه تمامه شي او دا لوبه به زمونږ تر ګورو تر اخره پورې په ټیو باندې.
د کرکټ ځینې کارپوهان په دې باور دي د کینیا ملي ټیم چې لس کاله پخوا به د نړیوال جام په پایلوبه او نیمه پایلوبه کې لوبېده اوس هغومره پیاوړی نه دی.
اسرائیل او د منځنی ختیځ نور هیوادونو د امریکا او ایران په اړیکو کې بدلون او وروستیو تماسونو ته د شک په سترګه ګوري. د سعودي عربستان په ګډون د خلیج ځینو هیوادونو هم چې له ایران سره پخوانی دښمنی پالي د تهران او واشنگټن پر نږدې کېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې لنډیزې احمد تکل دروري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې اسرائیل او سعودي عربستان او د خلیج د ځینو نورو هیوادونو لپاره داسې ویل لکه څوک چې لومړی ځل په خپل ډیر نږدې ملګري پوشي چې غواړي د اصلي دښمن ته ځان ور نږدې کړي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم د اوباما دا ژمنه چې وایي ایران به د اټومي بم جوړولو ته پرې نږدي د لږو هیوادونو لپاره په زړه پورې ده، خو له روحاني سره د نږدې کېدو په بیت المقدس او د منځني ختیځ په نورو پلازمینو کې د خطر زنګونه وغږول. دوی وایي د ایران پر صداقت شک لري او ویریږي چې ایران به ډیپلوماتیکي حل لارې ته د اوباما له لیوالتیا څخه کافي وخت لاسته راوړي څو اټومي وسله جوړه کړي. خو پر دې سربیره د غیر اټومي ایران موجودیت چې ښایي د بندیزونو د لرې کولو له کبله پراخ اقتصادي ځواک ترلاسه کړي او له واشنگټن سره د نویو اړیکو د ټینګولو په نتیجه کې به نور هم زړور شي، د یو ویرونکي ګواښ حیثیت لري چې په دې ناآرامه سیمه کې پټې بلاوي راویښولی شي. د اوباما او روحاني د ټلیفوني تماس په اړه چې په تیرو دریو لسیزو کې د ایران او امریکا د ولسمشرانو لومړنی مستقیم تماس دی، ریاض تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د سعودي عربستان نامتو ژورنالیست جمال خاشوګي چې له سلطنتي کورنۍ سره نږدې اړیکې لري وایي د ایران او امریکا ترمنځ د یوې پټې معاملې په اړه زیات شکونه شته. دی وایي د ده اندېښنه دا ده چې امریکایان به ایران په همدې بڼه چې دی ومني او دا به د دې باعث شي چې ایران به خپلو د پراختیا غوښتنې او یرغلګرۍ پالیسیو ته دوام ورکړي. سعودي عربستان او د خلیج نور هیوادونه چې سنی حکومتونه پکې واکمندي د ایران د شیا نظام او د هغه د متحدانو په برخه کې د توازن د لمنځتلو له وجې اندېښمندي. د بیت المقدس لخوا هم رسمي خبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ ټوله ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د خپل وینا په بیا لیکنه او له اوباما سره د کتنې لپاره پر تیاری ولګوله. د اسرایلو د ستراتیژیکو چارو وزیر یوال شتاینتس د روحانی او اوباما د ټلیفوني محاورې په اړه له تبصرې ډډه وکړه او وی ویل خبره په رسمي پړاوونو کې نه بلکې په اصلي مفاهیمو کې ده. شتاینتس همغه اسرایلی مقام و چې په عمومي اسمبله کې د روحانی د وینا له پیل سره سم د اسرایلو د هیئت له نورو غړو سره یو ځای له غونډې ووت. د اسرایلو لپاره ایران لا هم د نړیوال تروریزم او د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې چې د اسرایلو د وجود د اصل مخالف دي ملاتړ کوم کیدای.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. امید مرزبان په بل نیم ساعت خبري مجله کې درس